د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تنخواهي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشاتو نه مني خو د اختر په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,13,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې اداري څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران لا اغیزمن شوي یو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل لپاره له بیلابیلو ادارو او هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړی دي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي انیولې کوم چې په ورستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلې وو. طالب وایندویانو رسنیو داستول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې لیکلي دا کسانی وړ مشپد کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه خي یو زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وشل شوې دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره وسلې او مهمات هم نیولې خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر اوسه 2 ځله ادعا شوې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوې چې یو پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې رسنه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ویلي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. افغانستان د باندې دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته وویل دغه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوی او حمله کوونکي له سیمې تښتیدلی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه داسې مال کېږي چې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې 2 دینی عالمان ووژل شول. دغه راستۍ د شنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پاکستاني عسکر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر یو شپیتو نورو وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغه کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبیید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبیید شوې ډلې د ملاتړ خول له کبله د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودي جولیان او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د وزارت په خبره د یو شپیتو کسانو په دې نوملړ کې د امریکا د کانګرس غړي هم شامل دي. مجاهدین خلق سازمان د ایران د اسلامي رژیم د ړنګې دو پلوي کوي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه رسول شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ آدرس دی. کابل ته نن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د سرحدي ترمینالو استازي به پکې شامل وي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 97مه کلیزه ده.
تصادونه په اخرات سبب دي شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبريال نیولې ده. او دا به هم واوري چې امریکا وايي د روسي پوزي پلاویو په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټه الوتکې وارزوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالیم. د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو په هدف کېږي. طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت له لګښت سره د یو ټن صادراتو ډبرو سکرو بیه $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یک شنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکرو ورته ارزانه تمامېږي. په پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پر چاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکرو چې له افغانستانه بدریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډیر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامېږي. ښاغلي شریف د دغه سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. روس له هغه چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیک مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بایو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بایې له $90 څخه $200 ته پورته کړي. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت بیان اسمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بایه د ترانسپورت له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې لږ زر ټنه د ډبرو سکرو پاکستان ته صادرېږي. خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4000 زر ټنه سکرو بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوي خو یوازې له 12 قانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 90 کلیزه ده. 90 کال مخکې په همدې ورځ د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوریت نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانید په افغانستان کې نور تحولات او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. دا هم په دې اړه راپور.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوریت نظام 90 کال مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید. پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید ژور هررخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو په بل خوا محمد ظاهر شاه او داغي طرفدارانو ټینګار کوي او دای منل چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تزادونه بل اخر سبب دي شو چې کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسانی پوځي کودتا او ځینې نورې سپینه کودتا بولی، دا سه وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایتالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او حقوق اطاعتو ترمنځ د مخابرې لاره د ارتباطاتو مسؤل و چې په کودتا کې شکیل وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لمخ کې د کودتا په څیر د یو لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختو اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزوی شاو الحضرت محمد ظاهر شاه کله چې په غوڼه کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کورتا وکړه چې له د سره په کورتا کې یو ځای وو.
خو پاچا ګل وفادار وای په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیناړ خو همکاري نه وکړي. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورونې چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
ازادي رادیو اوري طالبانو پر روزګان کې یو بل خبريال هم نیول دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مسؤلان وایي د خبريالي د اخلاقي جرم په تور نیول دی. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو بل خبريال نیول او خو لنګدي دوه میاشتو باندې رول ورسته د طالبانو محکمه هغه بي ګناه وباله. هغه پر روزګان کې خبريالان دې ډول نیول نو ته اندېخمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی کوریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یو سیمیزي خصوصي راډیو د خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فزیاب شپړل شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چیلې دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتو بند ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت سو او آزاد سو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولی. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې د غډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر سوي دي. نموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنۍ او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان او رسول سبب بیا د زندان کې څو شپې تیرې کی د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید د رسنیو ملاتړ وکړي. د رسنیو سره کښینې د نږدې د غوی ستونزې باندې شنه نږدې واوري او حل لار ورته پیدا کی.
اورزګان میشتي خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال جی ژر تر ژر آزاد کړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غبرګولي پر 22مه نیټه د بیپولي خبريالانو سازمان په یو اعلامیه کې ویل چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 خبريالان نیول شوي او زنداني شوي او هغه مهال دوی د خبريالانو په نیولو او همدا ډول د هغوی په خپل سري بندي کولو سخت اندېښنه ښودلې وه. د سازمان په خپل راپور کې له طالبانو وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب او ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تر خوای د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ هم له طالبان وغوښتي چې هر څه ژر نیول شوي خبري اعلان خوشي کړي. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې چې د 2023 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، پر خبري اعلانو فشارونه زیات شوي دي. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې و چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبري اعلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د یو شمېر خبري اعلانو نمونه هم اخیستي و او له طالبانو وغوښتي و چې هر څه ژر د خبري اعلان آزاد کړي. خو طالبانو سره له دې چې په ځلونو یې ژمنه کړې چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، مګر تر دمګړی پورې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو مدافعان وایي طالبان په خپل دغه ژمنه کې پاتې راغلي دي او هغه ډول چې اړینه ده نه دي توانېدلي چې د افغانستان کې د بیان ازادي او تر خوای د خبري اعلان خوندیتوب ترجمان پاتې شي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ورس تر بل محدودېږي او محدوده شوي هم ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
واشنگتن وای د روسي پوزي پلاویو په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټ الوتکه وارزوي. ایران وای په تیر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسي د حمله لپاره روسه د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې لبی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولای دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرونشن باول په داسې حال کې چې مسکو په اوکران کې د خپل جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپل پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په ورستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د د پوینه په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یو اعلامیه کې ویل ایران د کاشان په هوایی ډګر کې د جون میاشت پر اتمه او د جولای میاشت پر پنځمه روسي هیئت د بی پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلیټن لخوا په هغه تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوی د ایران شاهد یوسل یوشپته او شاهد یوسل نه وشت ډول الوتکی یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحت نږدې تسترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلی و په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارون لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بی پیلوټ الوتکې هم کېدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندوی په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حمله شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای شي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیري واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپل سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لشته لږه شپارس ملکیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
کاناډا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو راپدې خوا تر دې دمه د کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کډوالو په توګه منلي دي او په تیر یو کال کې د هیواد د ژمنه هم کړې و چې تر 30,000 پورې افغانان به ومني، خو اوس یې نوې پریکړې ګڼ افغانانو ته اندېښنې راپورته کړې. له دوی یو شمېر وایي چې نیمې کورنۍ په کاناډا کې او نیمې هم په افغانستان کې پاتې. تر خو یو شمېر نور چې له کاناډا او د کاناډا د ځواکونو او ترخوا د دوی له حکومت سره په افغانستان کې کار کړی دی. اندېښمن دي چې کاناډا ته د دوی د لیک بهیر به د کاناډا د حکومت نوې پریکړه تر اغیز لاندې راولي.
یو کال وروسته له دې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتونکو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جستن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و، خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولۍ ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړی ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا و هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي وو. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی. چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي کنه؟
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,500 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخې فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي دغه هیواد ته لیږدولي او نیمایي لارې ته له رسیدو مخکې د نویو غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. د دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې د دغه پروګرام د پای ته رسولو پریکړه به هغه افغانان بې برخلیک پریږدي چې هیله لري دغه هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته پته مدي ناڅرګند دی.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
دا سمحال چې نه یوازې دا چې د طالبانو سرپرست حکومت په ټول افغانستان کې به وسو او ترخوای سیلاب زپلو پورسیو کې د طبيب خلامل زپل شو یو سره د مرستو د رسیدو خبره کوي. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ سیلاب زپلی بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. حالته نورستان په واما او د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونه راووتل، اته تنه یې مړ کړل او ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته واړول. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپی درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې زمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د ګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کس، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلا او د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ورپکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړې چې بیا رغولې د ولس لوسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغلي، خلکو ته کوم زیانونه اړولي، دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دي زراعتي زمکه خپل مکملي تخریب کلی دي کم فصل چې دی هغه هم خراب کلی دي دا او کم دیوالونه چې ترړي هغه هم ختم کلی دي خلکو تم زیان اوخته دي یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې د سیلاب له عمل او پات شوې دي یو دو کسان زخمین دي یو په تله کې او بل هم په دیګل کې
د چپی دری اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروي ډلې لیږلی او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده
دغه د مرستندوی ادارو ټول سره د دغه خلکو مشکلات او د ستونزو شریکه کړې ده او دغه موساتو نم غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو سره څومره څه کولای شي نو مستحق دي او باید وسو وکړي شي
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي
لدی وړاندې ازادي رادیو ته پرالګل شوی او پیغامونو او ترخواي د ازادي رادیو لخوا په جوړ شوی او راپورونو کې د موضوع روښانه شوی و چې طالبانو د بیوزلو مرستي په خپل پلویان ویشلې دي یو شمیر بیوزلو د هم ویلي و چې په شوی مرستو کې د دوی حق تل خوړل شوی دی خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي و هغه خو بیا د افغان مرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې هواک پنځه ویشم مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ته د یو لیک پاستولو کې دا کړی و چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته د طالبان د مرستې خپل وسلوالو ته د عیاشي او عبادت لپاره په نغدو پیسو بدلی او ترګټ اخلي دوی دا هم ویلي چې داخلي بي ځای شوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري خو دا پیسې د دې پر ځای چې دوی ته ورکول شي د طالبانو وسلوالو تر په عیاشي او عبادت اخیستل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هوساس ګان شمیر پیغامونه هم را رسیدلې دي چې له هغه یو شمیر په دې خبرونه کې خبرو
محمود هم د زابر ولایت نو بهار ولسوالۍ زخمي اړیکه نیولې ده دلته په زابر ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر سخت بارانونه وسول او لوی لوی سیلابونه راووتل مندونه را واوښته پر کلیو باندې پر باوړیانو باندې پر کرنیزو ځمکو باندې چې د خلکو چې ډېر تاوانونه ورسول خصوصا بزګرانو ته چې د غنم ریبلي وو غنم یې ځینې یوړو د غنمو کوټیانې درمدان یې ځینې یوړو انګورو باغونه یې خراب کړو شمشیانې یوړې باوړیانې او سهان یې ډک کړو نو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو موږ مسؤولو چارواکو زه غوښتنه کوو چې دوی د نو بهار له خلکو سره مرستې وکړي او دا غول اسنوی وکي دا غول سلام علیکم کوونکو چې تاسو هغه خپل ستونزې هواري
ستان ولایت نه خبر کوم لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په نورستان کې په دې وروستیو کې پر لپسې ورختونو په وجه باندې د نورستان په وامال وسالۍ کې لارې د ترافیکو پر مخ تقریبا د دوه اونۍ راهیسې بند وه او نورستان ته عام مسافر او سیلانیان د لارې بندېدو په وجه باندې هم ایثار پاتې وه ولې خوشبختانه د دوه اونۍ وروسته اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده او زموږ دغه د عامو مسافرو څخه او د سیلانیانو دا هیله ده چې باید نورستان باندې دغه ستان په لاره باندې سفر وکي
زه بریالی افغان د کندهار ولایت څخه پانی ککې زموږ غوښتنه ده د کندهار په سل کې شپېته فیصده زراعت اوچېدو په حال کې دي نو موږ د امارات مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې جدي اقدام وکړي ځکه چې زړه کاسه نور د جی وس نه لري چې دا باغونه او دا شان به ځکه داغه نور د خټو د شان ډکه ده نو د امارت مشرتابه سمو دا غوښتنه چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې کوشش وکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ساسي پیغامونه وو د واتس اپ شمیره درته اعلان شو. کول شي تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په هم دې شمیره راوستوي. موږ به د خپل خبرونو پوګدو کې درته حتما خبر کوو. وخت په کابل کې 8:13 کې دن کې دي. یو ځل به هم ورګرځو د خبرونو لنډیستا. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی